انسانانو مورنی ژبه ده. د یو شمېر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه آریایان دي او د دوی ژبه پښتو هم د آریایي ژبو له ډلې څخه ده. کله چې په زرګونو کاله مخکې آریایان د بلخ په سیمه کې آباد شول، نو د پوهاوي ژبه یې اریک وه. استاد حبیب الله رفیع وایي چې اریک د وخت له تېرېدو سره په بېلابېلو لهجو وویشل شوه.
اریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کاوه. لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول، ورو ورو د دوی د ژبو نه لهجې جوړې شوې او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدی او اوستایی ژبې لرغونې ژبې دي چې په دې منطقه کې یې سرودونه درلودل، او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډېری تاریخ پوهانو په وینا شاوخوا 3500 کاله مخکې له اریک ژبې څخه پښتو بېله شوه او بیا د وخت له تېرېدو سره په بېلابېلو لهجو تقسیم شوه. د پوهانو په وینا پښتو په 104 لهجو ویشل شوې ده چې تر ټولو پخوانۍ یې ونیڅي ده. دا لهجه په یو ډول تر دې دمه په بلوچستان او جنوبي پښتونخوا کې پاتې ده. د یو شمېر لرغون پېژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لرغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سترګو کېږي. استاد رفیع وایي د لرغون پوهانو له کیندنو وروسته له 1522 څخه تر 1468 میلادي وړاندې کلونو کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د ایران په بیستون خره کې د پښتو ډبرلیکونه موندل شوي دي چې د دې ژبې پر لرغونوالي دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبرلیکونه لوستل شوي، په هغو کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه حکمراني درلوده، د ده د منطقې د ټولو خلکو د ژبو وشته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زور شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروژنه وم، نه زور کړه وم.
په افغانستان کې نن سبا شاوخوا 10 ژبې شته. پخوا په دې سیمه کې کومې ژبې وې چې له پښتو سره ورته وې؟ جرمن ژبپو سباستیان هاینه چې د نړۍ په څه باندې 15 ژبو او لهجو خبرې کوي وایي چې پښتو اوستا ته ډېره نږدې ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته، چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو. په تېره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي، وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلي دي. اول همغه د برکه او د کمیګورم ژبه ده، ځینې وګړي دې ته اورموري وایي. د پنشیر په شاخوا کې ویل شوې ژبه په نامه پراچی، د منجان ژبه، او نن ورځ په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهور ژبه. هغه څلورې وړوکې ژوندې آریایي ژبې دي چې سیده د پښتو سره تړلې دي.
د ژبپوهنې له مخې د نړۍ ټولې ژبې په 122 ډلو ویشل شوې دي، چې تر ټولو لویه کورنۍ هندو یورپین یا هندو اروپایي ده، چې د نړۍ په شاوخوا 60 هیوادونو کې 415 ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 میلیارد ډیر ویونکي لري. ژبپو او لیکوال محمد معصوم هوتک وایي چې پښتو د هندو اروپایي ژبو د کورنۍ ده، خو د اوسنۍ پښتو ژبې لیکدود څه باندې 1200 کاله پخوا رامنځته شوی دی.
موږ صرف د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې اوریا دا سره غلی ده چې د سلطان محمود غزنوي په وخت کې ابوالحسن میوندي چې د سلطان وزیر وو، هغه ته وظیفه ورکول شوه چې د پښتو لپاره الفبا جوړ کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي حاجي ابوالحسن میوندي چې هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله، او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلی ده. نو د اصلاح د کلمې ته تازه خو دا ده، او غوښتنه یې دا ده چې در مخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د بېلابېلو معتبرو سرچینو له مخې د نړۍ ژبې په دریو برخو ویشل شوې دي. لومړۍ برخه چې څه باندې 8% تشکیلوي اداري ژبې بلل کېږي. دا ژبې د ورکېدو له خطره وتلې دي. دوهمه ډله باثباته ژبې دي چې څه باندې 50% جوړوي چې ماشومان هم دا ژبې زده کوي او خبرې باندې کوي. دریمه ډله هغه ژبې دي چې ماشومان نه پرې شخیشي او د نورو لویو ژبو د غلبې له امله د ورکېدو له خطر سره مخامخ دي. د ژبو د نړیوالې معتبره سرچینې اتنالاګ له څېړنې سره سم د ژبو د دې ویش په اساس پښتو په ژوندیو او باثباته ژبو کې شمیرل کیږي. په پښتونخوا کې ژپو خادم حسین وایي په روسیو کې د پښتو ژبې لپاره یو شمېر هڅې د دې سبب شوې دي چې پښتو ژبه نسبتا ډېره وده وکړي.
یو خدا ده چې په دنیا کې داسې پسونو چینلونه د ټي وي ګانو او د ریډیو ګانو د پښتو کې خپلې خبرونه خبري او دې سره داسې علاقې چې اغلته انټرنیټ هم نه رسي نو اغلته دغه ریډیو ګانو دغه د ټي وي ګانو رپورټونه رسي. دویم خبره دا ده چې پښتو کې نوي ځوانانو لیک لوست شروع کړی دی او تیر شوي څو کلونو کې صرف په پېښور کې پښتو کې په زرګونو کتابونه په نثر کې چاپ شوي دي. مخکې په شاعرۍ کې چاپ کېدل اوس دا په نثر کې چاپ شوي دي. دریمه خبره دا ده چې د ټولنیزې رسنو په ذریعه پښتو ژبه مسلسل د لیک او د لوست په ذریعه او د وینا په ذریعه ډېر زیات استعمال کوونکي هم لري.
د پښتنو په منځ کې د خواله رسنیو د کارکونکو کرش میره معلومه نه ده، ځکه چې په افغانستان او پاکستان کې د انټرنیټ او خواله رسنیو د کارونې په اړه احصایې نه دي خبرې شوې. البته د چټ جی پی ټي په وینا په افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې له انټرنیټ او خواله رسنیو څخه د استفاده کوونکو شمېرې زیات شوې دي. همداراز دا شمېرې په پاکستان کې په زیاتېدو دي، خو هلته وخت ناوخته محدودیتونه لکه په ایکس یا پخوانی ټویټر باندې چې نږدې یو کال بندیز و ستونزې رامنځته کړې دي، اما دا بندیز اوس لرې شوی دی. لومړی ځل په 1944 کال کې پښتو ژبې کمپیوټر ته لار وکړه. نه کاله مخکې د جنوري په میاشت کې بیا پښتو ژبه د انټرنیټ د پلټونکو پاڼې ګوګل د ژباړې برخه شوه او اوس دې ژبې چټ جی پی ټي ته لار کړې ده. د چټ جی پی ټي کمال دا دی چې په خپله پښتو درته لیکي. که څوک یو موضوع ورکړي چې کیسه ورته ولیکي، دا پاڼه کیسه ورته لیکي. که څوک د شعر موضوع ورکړي، شعر ورته لیکي. که څوک څه نوي یا تاریخي معلومات ترې غواړي، هغه ورته لیکي. خو دا هڅې لا هم د نړۍ د پرمختللو ژبو په پرتله خورا ابتدایي دي. اما په دې AI پلټونکې پاڼه کې د تیر یو کال په ترڅ کې مثبت تغییر راغلی او هر څومره چې پښتانه په انټرنیټ کې ډېرې لیکنې خپروي، چټ جی پی ټي ورسره هم هغومره ډېر غني کیږي. هغه ژبې چې په انټرنیټ کې شتمنې کیږي، هغه به تر هغو ژوندی پاتې شي چې ژوند وي. په پښتونخوا کې ژبپوه خادم حسین وایي چې په نړۍ کې یوه لور ته دا بحثونه زیات شوي دي چې مورنۍ ژبه مهمه ده، او بلخوا په پښتنو کې دا پوهه او احساس را ژوندی شوی دی چې لومړنۍ زده کړې باید په مورنۍ ژبه وي. سږ کال د مورنۍ ژبې په مناسبت د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې غونډې جوړې شوې. په دې غونډو کې یوه هم د ثوابۍ غونډه وه چې د فبروري په 21مه ترسره شوه. په دې غونډه کې د غزل د بابا حمزه شینواري د تلین ورځې ته هم اشاره وشوه. حمزه شینواري د 1994 کال د فبروري په 13مه د 80 کلونو په عمر ومړ. په ثوابۍ کې د مورنۍ ژبې په مناسبت د غونډې راپور:
تل تاریخ گواه دی چې له وخته میړنه یم. دې نسل کوشای کې هم زه شپږ کروڑه اولاد لرم. سمې په کابل او پېښور جلال آباد لرم. غیر کرا ته ډېر بندونه اتړي نو څه بشي؟ زه به ورخپرېږم، هر څه اوبه اوبه بشي. ما سره په شامې لوی لښکر د وارثانو دی. دغه د کام سترګو باندې ژوند مې د ساګانو دی. لولي به مې، لیکي به مې، ګورشته کوي به ما. دغه شاعران زما اولاد دی چې ګټي به ما.
دا شعرونه د ثوابۍ سیمه کې زیږیدلی شاعر لیاقت تصور دی. د سلور کتابونو لیکوال لیاقت تصور وایي د مورنو ژبو اهمیت څخه انکار نشي کېدلی، ځکه چې هغه کامونه ترقی کوي کوم چې خپله ژبه ژوندۍ ساتي. ولې لبد مرغه دی هیواد کې مورنو ژبو ته اهمیت نه دی ورکړل شوی؟ نوموړی وایي ځوان کل د خپلې مورنۍ ژبې په اړه پوهاوی کم لري، او دغه وجه ده چې نن سبا وخت کې ډېر کم خلک پښتو کې لیک لوست کولی شي. دی وای کسهم شاعرانو او ادیبانو پختو پخپل لیک کی ژوندۍ ساتلې خو حکومتي کچ باندې دې ته توجه نه د ورکړل شوی.
بی ایس پی کړي، ایم ای بی کړي، ماستر بی کړي، خو هغه سره چې تاسو کینې چیرې ماته په پختو ژبه کې یو دټی کې ولیکنو هغه نشي لیکلې. دا هغه اصل وجه هم د کړه چې حکومت دې ته توجه نه ورکړي، کدا لازمی وګرځي نو بیا به دا یو سړی مجبور نه اخلي او بیا به زده کوي. خو چونکې دې طرف د سرکار طرف نه چې کوم نه دې ته توجه نه ورکړي شوی، دې له اهمیت نه ورکړي شوی،
د جنوبی وزیرستان بشرا محسود د امن پسند زنانا په نامه د یو تنظیم مشره ده. بشرا محسود وای ځوان کل د نوی ټکنالوژۍ د وجې خپلې مورنۍ ژبې نه لری شوي، باید ادبی ټولنې د دوی تنظیم سازی وکړي.
کوم حکومتونه چې دی که خپل مورنۍ ژبه، خپل کلتور، خپل طور طریقې هېر کړي، نو ظاهر خبره ده هغه حکومتونه چې کوم دی هغه کام ختم شي. نو اسپیشلی زمونږ پښتنو ته خو ډېر خاص ضرورت دی، چونکه زمونږ پورا یو تاریخ پروت دی، مونږ خپل ژبه باندې لږ کار وکړو او د خپل نوی چې کوم نسل دی هغه ته جدید چې کومې ژبې دي او دا شیزونو سره سره خپل مورنۍ ژبه او خپل چې کوم هغه لیک دی کاغه ویلل دي نسی شي چوم دي، دا ټول مونږ ورزده کوو. اردو ته دینا دې په اهمیت باندې هم پوه شي او د دې په استعمال باندې هم پوه شي.
د اته کتابونو لیکواله د سوابی ضلع کلثوم افضل زید وی کې اوی د پښتو ژبې پرمختګ لپاره ضروری ده تعلیمی ادارو کې دې مضمون ته توجه ورکړل شي. دا وایي ژبې سره ټول اقدار تړل شوی دي او د دې پرمختیا د وخت ضرورت دی.
د پښتو ژبې د اهمیت خدا خبره ده چې حمزه بابا وایي چې خلک وایي چې د دوزخ ژبه ده او زه به جنت ته د پښتو سره ځم کنه. نو زموږ خو پښتو خو زموږ د پښتونولۍ یو شناخت دی او زموږ یو دغه دی یو پہچان دی چې زموږ یو پښتانه او داسې چې څوک ووایي چې ما له پښتو ویل نه راځي یاره له لیکل نه راځي نو زه ډېره زیاته خفه شم. همدغه وجه ده چې دې سره زموږ د پښتنو د ټول اقدار مرک شو.
د مورنو ژبې نړیوالې ورځ مناسبت سره د خیبر پښتونخوا بیلابیلو سیمو کې دستوري هم را جوړې کړل شوې دي. په سوابۍ کې هم یو دستوره را جوړه کړل شوې ده. د دستوري تابع کوونکی حمزوی یوسفزی اوی
حمزه بابا د تلین ورځ او ورسره د مورنو ژبو ورځ دا یو ځای شریک المانزو.
ادب سره تړلي خلک وای د مورنۍ ژبو پرمختیا او ژوندۍ ساتلو لپاره باید تعلیمی ادارو کې دې ته توجه ورکړل شي او لدی ترڅنګ ځوان کول ته په دې اړه پوهاوی ورکړل شي چې دې ژبو سره د ټولنې کلتور او اقدار هم تړل شوی دی.
دا ساده رادیو د مشال څنګ د خبريالي خالد نیاز راپور ما اورید.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځنه ختم
هم کرا کتنه ل آزادی رادیو.
په دې خبرونه کې وړاندې د منلیک څلیکوالی شریفي شریف کیسه لرو. کوم کې تدریج چې دا کیسه له تاسو سره شریک کړو د استاد شاعر پیر محمد کاروان یو شعر د دوی په شخ.
تمات لگ مسکشا چستا بشما بس، تمات لگ مسکشا چستا بشما بس، یم داس مرور چدر پخلا بشما بس. چستا په بنګړو واوختم شرنګ خو به کوم، که ته وایې چې بس چوپا چوپیا بشم بس. یو مړ غوندې څراغ یم ترا نور د معرفت، بلېږم بلېږم رڼا بشم بس. Thank you. دته می په لاس ورغله سترګې د ساقي فارغ له خمو جام او لمینا بشمه بس چې نه را پورې خام دی راته خام دی په اخلاص چې نه را پورې خام دی راته خام دی په اخلاص د ډېرې خوشحالۍ نه په ژړا بشمه بس زلاندې په درکه یم ته مخته د غروب وزر را در جما په هوا بشمه بس ملنګ یم د مینې په کاروان کې یم روان ملنګ یم د مینې په کاروان کې یم روان چې غیږې ته در ورسم پاچا بشمه بس چې غیږې ته در ورسم پاچا بشمه بس
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. لیکوال او خبریال صدیق ملک زئی د تابوت په نوم د لنډو کیسو د منلي لیکوال شریفي شریف یو لنډه کیسه لوستل.
زلمی کاغذونه ټول کړل، کتابچې هم وتړلې، د خودکار قلم سرپوش پرې ټینګ کړ او ټولې په خپل تور زاړه باکس کې چې مشر ورور یې ورکړی و کېښودل. باکس یې د تخت لاندې پټ کړ، مسکی سو او د باندې ووت. زلمی ټولې خبرې په لیکلو کولې، کله به چې پلار مور یا خویندې یا ورونه ورته په غوسه سول، یا دی به په چا په قهر و، یو چیرته به غلی کښېناست او هر څومره سپینې پاڼې به یې چې لاس ته ورسېدې په لیکلو به یې تورولې. بیا چې به یې ښه زړه تش سو نو کاغذونه به یې پټول. پلار مې تل ورباندې په قهر و چې هسې خوش یې کاغذونه توروې، نه یې لیک زده او نه یې زده کوي، هسې تورې کرښې کاږي. کشر ورور مې هم ورباندې ډېر په غوسه کېده چې د دې کتابچې یې پټولې او ټولې ورته تورولې. ټول زلمی ته په غوسه وه چې ولې کږې وږې تورې کرښې رسموي او سمه لیکنه نه زده کوي. یو دوه درې وارې پلار ورته د الفبا تورې ښودلې وه، خو زلمی هېڅ پام نه کاوه. سترګې به یې پاس کښته پورته دې خوا ها خوا اړولې. له هغه وروسته هیچا هیڅ هم ونه کړه چې زلمی ته څه ور زده کړي. دا لا څه کوې چې هیچا هیڅکله په دې فکر هم نه کاوه چې ولې زلمی څه نه زده کوي. نور حواس او د بدن غړو یې چې زموږ او له عادي انسانانو فرق درلود، نو زده کړې ولې باید فرق ونه لري؟ زلمی زما د مور څوارلسم که دیارلسم اولاد و. مور مې چې نوې امیندواره سوې وه نه یې غوښته، ویل یې شکر دی زامن لرم، لوڼې مې هم سته، اوس زهیره یم، بل اولاد روزل مې له وسه نه ده پوره. خو لکه چې چاره یې نه درلوده زلمی پیدا سو. هو، هماغسې چې ډاکټرانو اټکل کړی و، ډاون سندروم ناروغي یې لرله. پوره خبرې یې نه سوی کولی، خو په نیمګړې ژبه یې سره پوهولو چې څه وایي. دلته په پرمختللو هیوادونو کې ډاون سندروم ته ځانګړې زده کړې او لارښوونې کېږي. خو هماغه وخت سمش په هیواد کې دوی مایوب ګڼل کېدل. څوک چې به مایوب و مالول هم لانه له ټولنې به رټل کېده. د خدای ناروغي خلقت ملامتیا به یې پر ناروغ کس او مور یې اچول کېده. ګواکې زلمی ملامت و چې داون سندروم زیږېدلی و، او مور مې ملامته و چې ناروغ اولاد ورته په نس کې پیدا سوی و. نن سهار چې زړه نا زړه کار ته روانه وم، اول مې د هوا اټکل په ټلویزیون کې ولید چې وګورم څه واغوندم. دلته کله په اوړي کې بلاپوش اغوستو ته د چا زړه سي، او کله بیا په ژمي کې له ګرمۍ نه څوک په تنګ وي. دا لا د طبیعت بل ډول ګډوډي ده. الماری مې له کالو نه ډکه ده، خو زما زړه ته هېڅ هم ونه لوېده چې وای غوندم. ګلابي کمیس مې ولید، وامې خست، د همدغسې موسم لپاره جوړ سوی، نه ګرم دی او نه هم ډیر نازک. همدا چې مې پورته کړ رنګ یې تیز راښکاره سو. زما ګلابي رنګ خوښیږي، خو نن راباندې بد ولګېد، خړ رنګ راته ښه وایسېد. زړه مې وسو چې تور واغوندم. سلمی را په یاد سو، د هغه شین رنګ خوښېده. پوښتنه مې ورنه نه وه کړې، خو ده تل له نورو نه ډېر خپل شین کمیس اغوست. ډېر شیان مې له زلمي نه وپوښتلې، کوم موسم یې خوښ و، څنګه هوا یې خوښه وه، کوم خوړو ډېر خوند ورکوه. هیڅوک نه پوهېده چې د زلمي څه شي خوښېږي او د څه شي نه یې بد راځي. ده هم رانه هیڅکله نه وپوښتلې چې زما څه خوښېږي، خو خپله پوه سوی و. زما ممیز او نخود خوښېدل. هر ورځ چې بله کاره کور ته راتلم، د تخت د بالش لاندې مې د ورځپاڼو د کاغذ یوه غوټه لیدله چې مې کته ممیز او نخود به وه. نخودونه یې کلک او خس کول، ممیز هم پاک نه ول. دکاندار تل زلمی تیریسته، ما به ممیز او نخود له چایو سره خوړل. کله به مې له زلمی مننه کوله، کله به ورته په غوسه کېدلم چې ولې هره ورځ دکان ته ځي. د زلمی شپېلۍ ډېره خوښېده، په دې پوه سوی وم یا یې پوه کړی وم نه پوهېږم. څنګه خو یادېږي مې چې یو وار مې ورته یوه شپېلۍ ورکړې وه. ډېر خوشحاله وم، ټوله ورځ یې شپېلۍ ژغوله. مور به مې ورته په قهر سوه، بس که زلمیه، مغزه دې راته وخوړل له دې بې سوري شپېلۍ سره دی. خو زلمی په خپلې شپېلۍ نازېده. مازدیګر به د باندې ووت چې د کوڅې خلکو ته یې هم وښیي او ویې ژغوي. دی چې کله د باندې ووت، ډېر وخت به د دروازې خولې کې درېده، او د ګاونډیانو هلکانو به پرې ټوکې او مسخرې کولې. ځوراوه به یې، خو په دویمه ورځ چې شپېلۍ مې ورته اخیستې وه، همدا چې دی له کوره ووت، دستي بېرته په ژړا کور ته راننوت. شپېلۍ چا ورنه اخیستې وه. زلمی ډېرې ورځې شپېلۍ پسې ژړل، خو مور مې ویل فایده نه لري، که بله ورته واخلي بیا به یې ورکه کړې، یا به یې څوک ورنه په زوره واخلي. اوس مې زړه ته ګرځي، کاشکې مې ورته یوه بله شپېلۍ اخیستې وای. داسې ډېرې ورځې را په یادېږي چې ډېر کم شي به. زلمی خوشحاله وه، خو د چا ور پام نه و. نن سهار مې ورور په ټلیفون کې راته وویل چې زلمی په ډېر عزت په جرمني کې خاورو ته وسپارل سو. هر شی ډېر ښه و، خو ډېر لږ لږ باران ورېده. فاتحه به یې هم ډېر په عزت واخیستل سي، چې بیا خلک ونه وایي چې دی خوراکۍ ګونګی و، مایوب و، د مړي قدر یې ونه سو. زړه مې د زلمی د ماشومتوب او ځوانۍ له کیسو ډک دی، خو خولې ته مې یوه کلمه راځي: ډېر ښه سو. ګوشکه مې کېښوده، کاشکې مې پوښتنه کړې وای د زلمی تابوت څه رنګ و.
لا لاغلی ملک زی مننه چې د شریفی شریف تا کیسه یې له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړه.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په راډیوي مجله کې واورئ.
د ازادي راډیوي مجلې په دې کڼه کې د افغان کرکټ اتلان د کتاب له مؤلف سره شخېدلی. دا کتاب تازه چاپ شوی دی، خو مخکې تر دې چې دې مرکې ته مخه کړو، اروزګان ته ورسو. په اروزګان کې یو شمېر کسان تاریخي ځایونو ته اندېښمن دي. دوی ټینګار کوي که حکومت په دې سیمو پانګونه وکړي، هم به یې تاریخ ژغورلی وي، هم به په سیمه کې د ګرځندوی صنعت ورسره وده کړې وي، او هم به د سیمې خلکو ته د کار زمینه ورسره برابره شي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د اروزګان ولایت په مرکز او ولسوالیو کې شاوخوا 2 تاریخي آثار او بستاني صحیح شتون لري. دا سیمې د تیرو 3 لسیزو جګړو او د دولت د نه پاملرنې له امله له پام څخه غورځېدلې دي، او له دې سیمو څخه یو شمېر تاریخي آثار هم له منځه تللي دي، خو ځینې نورې اوس هم د له منځه تلو په حال کې دي. دغه ستونزه د سیمې د کلتوري ورثې لپاره یو لوی ګواښ بلل کېږي، چې په صورت کې د دې سیمې تاریخي آثار له منځه تلل به نه یوازې د اروزګان تاریخ ته زیان ورسوي، بلکې د دې سیمې کلتور ته به هم یو ستر خطر پیښ کړي. د اروزګان ولایت یو فرهنګ پال حاجي شفیعالله رحیمي وایي اوس مهال په افغانستان کې امن دی، او دا یو مناسب فرصت دی چې حکومت او نړیوال موسسات باید د دې ارزښناک آثارو د رغولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي.
کپر کلاج د مثلا دا یو تاریخي ابدا چې د ټول افغانستان لپاره، خصوصا د اروزګان لپاره، خو ټول برخه موږ وینو چې ویجاړې شوي دي، دیوالونه ورسې ویجاړې شوي دي، او دغه تر څنګ نشه نشانی چې کوم جاغم اوس مال میر، کوم نشه نشانی مثلا د منګیانو ځین نور داسي یو تاریخي شی مال میر دلته. از موږ د ټول ملک لپاره اجتماعي ده کچېری دی 15 دی ابدات ته وکي، نه وایي دا چې د اجتماعي به سي، بلکې د سیرانیان لپاره بوم یو پلمای مثلا سیرانیان د نور ولایتو څخه ته د خارجي ملکونو څخه بوم ورته راځي.
د اروزګان ولایت دوه نور اوسیدونکو احمد الله او راز محمد وای که حکومت د یاد ولایت د تاریخي آثار ورغوي، نه وایي به د سیاحت صنعت وده وکړي، بلکې د سیمې اوسیدونکو ته به د کار موقع هم برابرې سي.
وجنې خوشاله موږ ټول ولس دغه ته خوشاله یو چې موږ یو تاریخي ځای یو نوم پرې ځای یادیږي، هغه بیرته مشته څوک را ژوندۍ کې د خورجر د خوشالۍ خبره ده. دیوالونه وخونی وي، دا بیا د نه پالیت څه عادي خرابه سوجه تاسو ویني. نو بیا موږ غواړو د دولت څه چې مقصد یو تاریخي ځای دی، یو ملي ځای دی، یو نام ځای، هغه به چې وروزل سي.
روزګان ولایت خو یقینا ډېر ښه تاریخي ځایونه سته، ښه ځایونه سته، نو یا هغه ځایونه چې هغه بارانو خراب کړي، نو زموږ د مسؤلینو او زموږ د مشرانو، خصوصا د حکومت مشرانو څخه مونږ دا هیله ورزو ده چې دغه ځایونه برته ورغي. نو دا په اروزګان کې تاریخي ځایونه دي، دا ځایونه چې برته ورغول سي.
بلخوا بیا د اروزګان د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین هم مني چې تاریخي آثار د لمنځه تلو له ګواښ سره مخامخ دي، خو هغوی وایي چې دوی اوس پلان لري چې د دې سیمو د رغولو لپاره اقدامات وکړي. د یاد ریاست ګرځند امیر مولوی محمد افضل سید ویل
د اروزګان ولایت تاریخي ابدو چې اکثره ویجاړې سوي دي، په تیر وخت کې اوس بیرته دا کیږي چې د تاریخي ابدو ټوله جوړې سي او ټوله بیرته د سره سره د تاریخي ابدو موږ جوړې.
د اروزګان ولایت تاریخي آثار د پاموړ کلتوري میراثونه دي چې د دې د نړیدو څخه د خوندي کولو لپاره د حکومت لخوا جدي اقدامات ترتیا ده. د فرهنګ پالانه او عامو خلکو غوښتنه داده چې د دې سیمو رغونه ژر تر ژره پیل سي، ځکه چې نه یوازې د اروزګان تاریخي او کلتوري ارزښت ژغوري، بلکې د دې ولایت د سیاحت صنعت او د خلکو د اقتصادي ژوند لپاره هم مهم دي.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
د افغان کرکټ اتلان کتاب تازه چاپ شو. دا کتاب 455 صفحې دی چې یو شمېر عکسونه هم لري. د دې کتاب لیکوال میرویس امان دی. ښاغلی امان تر دې مخکې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو لپاره د فزیک کتابونه تالیف کړي وو. له دوی به واورو چې د ساینسي نثر او د سپورت د کتاب په نثر کې یې څه توپیر احساس کړی دی.
دا چې په افغانستان کې تمون تاسو وګورو د کرکټ سره ټول افغانان د زړه له تله مینه لري، نو همدا شی ده چې ځینې خلک د مسلک سربیره په بل فیلډ کې هم کار کوي. نو همدا علت و چې ما هم د خپل زه خپله انجینیر فرانسیس خبرې کړې، نو د همدې اړه ما وغوښتل چې په کرکټ اړوند یو کتاب ولیکم، ځکه زه ډېر د ماشومتوبه ما د کرکټ سره مینه لرله. همدا کرکټ فیلډ کې زه ډېر وخت پاتې شوی یم.
په دې کې شک نشته چې هر څوک چې لار سره مینه لري هغه شی ممکن سم مولیکل شي او بهتره هم مولیکي. زما دلته له نثر نه مطلب دا و، مثلا په ساينس کې تر ډېره پورې تاسو ته بهتره معلومه ده چې انجینري مو لوستې ده، په ساينس کې وایي دوه او دوه څلور کېشي، په ادبیاتو کې ممکن دوه او دوه پنځه شي او دوه او دوه درې شي او دوه او دوه کله ناکله څلور هم شي. یعنی یو څه له خیال او له نورو خواو سره هم ارتباط لري، لیکن سپورت بیا بیخي بله نړۍ ده چې ورته ګورو. یعنی ما مطلب دا و چې کله تاسو داسې یو پنډ کتاب د سپورت په برخه کې لیکه، د لیکلو په وخت کې داسې فکر نه کوو چې ځینې جملې باید بدل کړي، ځینې پاراګرافونه باید بدل کړي، او کنه عمل لکه څرنګه چې مو ساینسي کتابونه لیکل دا هم هماغسې لیکل کېده؟
نه، ډېر غمی کړی ده. یعنی پخپله دغه کلب کې اچول چې دي کنه، یعنی دا خو ډېر هغه غواړي، وخت غواړي. ما یو ځل د پلیرم سره مرکې کولې، دا مې بېرته هماغه رقم هغه ته بېرته ټایپ کولې، کتاب ته مې اړولې، بیا وروسته ما خپل ایډیټ کې وکړو، هغه جمله بندي او دا شیان مې مخ ته شاته کړل. یعنی ډېر غمی کې وکړل، نوښتونه مې وکړل. یعنی وروسته ما چې کله دا پرنټ مې ورکړو دو درې نور کسانو باندې، ما د تقریز لپاره په یو باندې وکړه، تر تاسو دې کې نیمګړتیاوې وي یا د متن د ښکلا لپاره کومې زپونې کېږي، نو دا شیان تاسو ما ته وښایئ. نو ډېر باندې ډېر کار مې پرې وکړ، تقریبا یوولس میاشتې وخت مې په دې باندې تېر کړ.
دغه کتاب کوم موضوعات پکې دي کې په لنډ ډول د فهرست په شکل راته وایست؟
درې فصله ده. اول فصل کې د افغانستان د کرکټ تاریخ ده، او ټول سفرونه دي، هم د ملي ټیم، هم د نسکلنو، هم د الف لوبډلې، او هم د کورنی کرکټ دی. و پاړه فرست کلاس، او و پاړه لیسټ، و پاړه زرګنجام، او دو پاړه چلو ورځنی شاله معلومات کې معلومات خبر خمند. او دویمه برخه چې دا د افغانستان د کرکټ دی نه وی انټرنیشنل لوبغاړو جغرافي ده، مکمل د لوبغاړو تذکره ده. یعنی هغه لوبغاړي چې د 2000 کال نه، د 2000 کال نه مخکې کوم لوبغاړي لیدلی و هغه غیر رسمي لوبې، یعنی د آی سی سی سره نړیوال سټیټس امتیاز نه درلود. 2000 کال دی اپریل 19 افغانستان لومړنی 500 سیالي د سکاتلند سره ترسره کړه. نو دی هغه د 2000 کال نه راډیو خاطر د اوس د چمپین ټرافي پورې نه وی لوغړی په ټیسټ کرکټ کې 20 کې او 500 یا وړیا سیالي کې لیدلې دي. دی هغه نه وی لوغړو جغرافي یا تذګره مونږ باندې دوی مبرخه کې راخسته ده، لکه نوم شو ته جغرافي اړوند په ټول خلک بیا په جغرافي کې چی چی راځي. آی جی ډی کرکټ لوبو مونږ راخستې دي، شخصي ژوند له معلومات مراخستې دي، دې ترڅنګ د لوبي ژوند د کرکټ اړوند معلومات مراخستې دي، ریکارډونه او کارنامې د ټولو په دوی مبرخه کې راخستې دي. او دریمه برخه چې ده، دا هم د هغو پلیرانو لپاره ځانګړې شوې ده چې هغه د 2000 کال نه مخکې لوبېدلی دي، او په هغه ټیم کې افغانستان د نړیوال لوبو سټېټس نه درلود.
په هغه کې څومره لوبغاړي دي؟
په هغه کې د نومونو یادونه مې د ټولو کړې ده، خو د څلور لوبغاړو مو جغرافي راخستې ده. دا چې ځینې لوبغاړي یا دلته شته نه یا رستګي نه ورته کېدله، خو ما په کتاب کې دې یادونه کړې ده چې ان شاء الله راتلونکي چاپونه کې به د هغو ټولو لوبغاړو مو کوشش کوو چې دویم چاپ کې د هغو ټولو سره مرکې مو بشپړې کړو. خو دا چې هغو کرکټ انټرنیشنل نه و، یوازې صرف ملي لوبډله وه، او دې په خاطر ډېر تمرکز مونږ په هغې باندې نه ده کړی، ټول مونږ راواخلو. خو مونږ کوشش کړی ده، خو دا چې ټولو رستګي نه وای، دلته کابل کې نه پیدا کېدل، نو
امن صاحب کچیر د لومړی برخې ته راشم، یعنی د کرکټ د ټیم د لوبغاړو سفرونه، دا خو دقیق معلومات غواړي، ځینې ممکن مراجعو ته تاسو ضرورت پیدا کړي، دا معلومات هم له کوم ځای راټول کړي؟
دا یو د اسپین کرکټ پو د نړیوال سایټ دا، ویکیپیډیا دا، آی سی سی نړیوال سایټ دا، یعنی داسې معتبر سایټونه ماغه معلومات مو ټول راخستي دي، معتبر سایټونه.
البته د آی سی سی سایټ تر دغه نورو دوه چې تاسو یاد کوم معتبر ده، خو او ویکیپیډیا خو بیا خصوصا یو څه کمزوري هم ده، لیکن د کرکټ د لوبغاړو بیوګرافي مو په څه اساس ترتیب کړی؟
بیوګرافي د ټولو لوبغاړو سره ما خپل مرکې کړې دي. دا چې زه دلته ای سی بی کې پاتې شوی یم، نو ما د ټولو لوبغاړو سره د کرکټ بورډ د میډیا څنګه ځانګړې اجازه اخیستې وه، او د پلیرانو یو ځانګړی ډپارټمنټ د انټرنیشنل ډپارټمنټ یغه د ما سره په دې کې ډېر همکاري کړې ده چې د لوبغاړو سره زمره کې تر سره کړم چې کوم لوبغاړو په حضوري ډول ما پیدا کول په حضوري ډول به ما په وایس میسج باندې یا د وایس ریکارډر په واسطه مرکه ورسره کوله او چا به چې حضوري شتون نه درلود د واټساپ نه نګانه ما د هغو سره د هغو ډیموګرافیا اړوند ما دوی ته پوښتنې ورلېږلې نو دوی ما ته ځواب کړی وي.
دا دی بیوګرافي برخه په عین وخت کې یو ډول ساينسي ده. فرضاً یو چا کله لوبه شروع کړې ده، چیرته لوبه شروع کړې ده، چیرته زیږیدلی ده، یو څو کلن دی مثلا. یو اړخ یې هنري دی چې د هغه له د ژوند د هغه له احساساتو له دغه اړخ سره هم لوستونکي آشنا شي. یغه برخې ته مو هم توجه کړې ده په دې کتاب.
او دواړه برخې دي، یو د دې ریکارډونو یا د لوبو اړوند برخه ده، بل دوی چې دا کرکټ کې کوم ستونزې پیرې شوي دي پلیرانو باندې، هغې تر څنګ دوی کومې جالبې خاطرې لري څومره په سختۍ کې کرکټ فیل کړی ده، او ځوانانو کرکټرانو ته دوی پیغام چې د ازلک کلو ارمان څه لري، همدغه دواړو برخونه برخمن ده بیوګرافي.
تاسو جالبه خاطره یاده کړه، کېدای شي چې د ازادي راډیو مجلې اورېدونکو وار له واره فکر وکړي چې څه خاطره سم د سړي کوم خاطره زه انت درځي چې را سره شریکې کړې د دې لوبغاړو.
د لوبغاړو ډېر خاطرې ست بیا ستګو لا دې خاطره درته وایم. وای په وزري چمن کې موږ سیمی فائنل او نیمه پایلو په ودیش په ګولایتو نو ټورنمنټ وو پاول زل کابل کې. نو بیا وای دیما ټیم چې کوم ځای کپتن وای موږ نه چو، بیا په جاده کې وای د شرنوال هوټل په نوم نه یو هوټل وای په دې کې موږ اوسېدو. وای بیا زه سهار وختي راغلم ګراوند ته چې زه مخکې نه مخکې ځان ورسوم میدان ته، دا چې لوبه ته یا د تاس لپاره یوازې 15 دقیقې پاتې وې. نو وای دیما د ټیم یو قسم نه ښکارېده، دا چې وای مقابل ټیم ته لوبه په ګټه ورکوله وای زه پسې لاړم هغه ته هوټل تفصیلاله. هوټل تفصیلاله ما نو وای ډېر غوسه وم، وای دروازه ورټکوم، وای دروازه نه خلاصوي. نو کله مې چې وای دروازه ورماته کړه وای چې کله چې نن ورغلم وای ټول په زوب حالت کې پراته دي، وای مکمل ټول ګاز نیولې دي. هغه وای دما دی هغه د رسیدو امکاناتو چې دوی مو وای بیرته په هغه کې یعنی رسې په دوه دون مکسره نیو موټر ډالې ته به ما اچو ټول مو غته یوړل هسپتال ته، وای که چېرته زه نه ورسېدلې. خو دی مکړه په هغه پلیرانو کې کریم صادق یک سمیشنوار ډېر د نېشنل لوبغاړی مو وای دا اوس یو هم نه نو داسې ډېرې جالبې خاطرې هر لوبغاړی د خولې مو راخیستې دي په همدې کتاب.
دا خو یو ډول دردونکې خاطره وه. داسې بله خاطره که چېرته را سره شریکه کړې چې یو څه یعنی یو څه غمجنه نه وي مطلب مې دا دی.
اجی احمد شاه سلیمان خیل سره مرکه کوله، هغه هم نېشنل لوبغاړی پاتې شوی ده. وایي د کاناډا خلاف زموږ میچ و، وایي موږ میچ و که چېرته هغه میچ موږ ګټلی نه وای، یعنې ګټلی نه وای، وایي موږ د ډیویژن لوبه نه پاتې کېدلو. بیا په دې کې وایي سبا میچ کې وایي حمید حسن پښه چوه وایي دا ډېره خرابه شوه. وایي بیا ډاکټر حمید حسن ته وویل چې ته هغه وکړه څه نهمېږي سبا میچ کې مه لوبېږه، کپتن هم ورته وویل. وایي حمید ورته وویل که زه کښېنم وایي دا خو ډیویژن نه پاتې کېږو، وایي په همغه ټیم کې حمید خو تر ټولو ښه بالر زموږ حمید حسن و. نو بیا وایي حمید په د سبا باندې میچ وکړو، وایي کله چې میچ نه را خلاص شو وایي سپینه جورابه اچولې، وایي دا جورابه بوټ وایي مکمل د وینو ډک و. نو یعنې خو وختونو کې دا اوس هم چې کوم لوبغاړي دي د افغانستان لپاره ډېرې زیاتې قربانۍ ورکړې دي، که دوی به انجری هم ول نو دوی د افغانستان د نوم لپاره د مخکې پړاو نه پاتې نه شي دوی به سیالي کوله.
یو بلې برخې ته چې راشو، عکسونه په دې کتاب کې شته. تاسو څومره عکسونه راخیستي دي په دې کتاب کې؟
یاره ډېر عکسونه دي. هر سفر چې دوی سفر ته تللي دي کوشش مو کړی دی د هر سفر عکس راواخلو. او بل یغه تر څنګه هر ټورنمنت یعنی ورلد کپ ته کتلې دي، کغه 45 ورلد کپ ته یا 20 ورلد کپ ته یا کوالیفایر روان ده، هغه ګروپي اکشن هم همرا است دي.
دا اکشنه رنگ دي
او ورسته برخه کې شپاله صفحه رنگ دي، او دا منځ کې دا نور دي هر سفر اکس چې یعنی پرنٹ اينه پرنٹ او په پرنٹ کا اکشن ښکاری، یعنی د سینې دي چې مطلب ډیر خراب دي، یعنی فرنٹ کوم دا هم دا سپینه ورکو کې پرنٹ شوی دا بد نه دي، هغه ډیر ښکاری.
احمد صاحب تاسو چې دا د کرکټ کتاب لیکلی دی، تاسو په خپل هم کرکټ لوبه کړې؟
او ما تقریبا و اتو کال را دی خو ما کرکټ کا اټبال کرکټ می کاو، یعنی و اتو کال ز کیږي چې زړبال کرکټ کوم ز دو کال کیږي ما کرکټ کوم.
په کرکټ کې کومه برخه کې تکړه وي؟
خصوصا افغانستان کې مکمل ټول ال راوندران ما بال دو لکتو خو بیټینګ می شو دی بالینګ.
د افغان کرکټ اتلان د کتاب له مؤلف میرویس امان څخه مننه. دا کتاب نور خپرندوی ټولنی د ملي سوداګر میرزا کټوازی په مرسته چاپ کړی دی. له همدې سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر اجازه اخلم، تر بلې خپرونې مو په مخه شه.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟ که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
غریب نیولی انداز داسې وکړه.